وسلو مهماتم رستی زیات کړی د وویل
And what I've been focused on, what I remain focused on.
پر هغه څه چې ما تمرکز کړی او دا تمرکز وکوم هغه دا دی چې ډاډه شم چې موږ اوکراین ته په امنیتي برخه کې هغه مرستي چمتو کوو چې په دې جګړه کې د بریالیتوب لپاره ورته پکار دي. دا ډیره مهمه ده چې موږ او زموږ شریکان دې جګړې ته جدي توجه وکړو.
ټاکل شوی ده چې په جولای کې په ویلنوس کې د ناتو د مشرانو غونډه جوړ شي. د بروکسل په غونډه کې د ناتو سرمنشي وویل چې په دې غونډه کې به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هم برخه واخلي. ینس ستولتنبرګ زیاته کړه
موږ ټول موافق یو چې اوکراین په تیرې یوې لسیزې کې ناتو ته نږدې شوی دی. موافق یو چې د ناتو دروازې پرانیستې دي چې اوکراین د دې تړون غړی شي او دا هغه پریکړه ده چې غړي هیوادونه او اوکراین به یې کوي. روسیا د دې د ویټو حق نه لري.
بلور ته د ناتو دفاع وزیران مونږ توانیدل چې د سویډن د غړیتوب ستونزه حل کړي. د فرانسې دفاع وزیر کاترین کولونا وویل چې ترکیه او هنګری باید د سویډن د ناتو غړیتوب تصویب کړي. د فرانسې دفاع وزیر زیاته کړه چې د دې مسلې نور بې مفهومه ځنډول پکار نه دي او دا مسله د یو د شخړو هیوادو امنیت تهدیدوي. اخلي کولونا چې د سویډن له دفاع وزیر توبس بلستروم سره یو ځای خبري غونډه ته خبري کولې دا هم وویل چې د سویډن د ناتو غړیتوب د ترکیه په ګډون د ټولو په ګټه دی. بلستروم وویل چې ستاکوهلم له انقره سره د موافقه شرایط پوره کړی دي نو اوس پریکړه د ترکیه په لاس کې ده.
او سم لجمنه سره سم د ازادي رادیو نورې خبرونه خبريږي تاسو اوریدو ته راوبل.
نیما نړۍ
اخسر بمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه میومنی د کورنۍ د جوړښت لپاره واده کول اسلامي شری او قانوني کړنه ده چې د نکاح په عقد سره تر سره کیږي. د خلکو هم خبره ده چې وای دیو مشروع او سالمی کورنۍ لپاره واده کول لا دم سخنی ولې تر دې دمه دود دی. خو ځینې وخت بیا واده کول د دوو کسانو څه چې د یوې لویې کورنۍ ژوند دومره تریخوي چې ان په مرګ تمامیږي. د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د اسلام دین طلاق جایز کړی دی. نن په همدې اړه خبرې کوو په پایل کې د علومو اکاډمۍ د دینی برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر د اسلام له نظره د طلاق په اړه وایي.
طلاق په شریعت کې د دې لپاره مشروع شوی چې انسانان هغه اخیری وسیله د تحمل او د برداشت دی او بل په کار واچي مختلف لارو نه تلاش وکي چې وکولې چې دا ژوند سمون خوري کچیرته سمون نه خور نه اخیری شی بیا طلاق د حقوق نه ورکول کیږي او خزه باندې ظلم او ستم وي او د خزه حق تلف کیږي او خزه zarar مومي هلته شریعت اجازه ورکړي ته دفع د zarar لپاره د طلاق مطالبه وکي هغه مجبوریت لاره نه چې کله کورنۍ سره ژوند سمون نه خي بیا طلاق دا او طلاق انحلال د ازدواج ده د واده او د عقد او د نکاح انحلال ده چې نکاح په غیر سره ختميږي او خزه رستو له طلاق نه چې عیدت خپل پوره سي هغه نو بیا لغین رستو د خزه لپاره خپل اختیار ده که هر څوک انتخابي شریعت دا اختیار ورکړی ده چې د خپل کفاءت او همسلی د خپل کورنۍ پلارنۍ کورنۍ مد نظر ونی سي بل څوک انتخابي شریعت دغه ممانعت نه لري. قران عظیم شان مو فلا تعدلوهن ايان كحنا ازواجهن اذا تراضوا منهن بالمعروف کله چې خزه طلاق سولو لمړي خاوند خلاص ول خپل خوخي او خپل شرایط معیارو سره کولای سي له دوهم سلی سره واده وکي او دا واده ممانعت ورته نسته. ممانعت شران ممانعت نسته او خپل اختیار لري هو کفاءت او انو شرایط به په جای کوي.
یو میرمن چې نه وړي خپل نوم واخلي وای چې په افغاني ټولنه کې یو شمیر خلک له شریعت څخه هم خپل دودونو ته لمړي توپ ورکوي. کله چې یو جلی او چا سره نکاب شي بیا که څومره هم ستونزي وي ورنه خلاصې دل ساده کار نه دی. که هر ډول سختي او ظلم وي خځې باید وزغمي ځکه لایوي خوای کورنۍ ورته وایي چې کدا طلاق واخلي د دوی نوم بدیږي. لبل پلو میړه هم نه غوړي چې سره جلا شي.
کوم ټکی کوم به هر حالت ولر بعد سره ژوند وکړو. طلاق نه سخيسته که طلاق واخلو اول طلاق نه راکوي بیا طلاق راکوي اختار برکې څه بل چې سره تواده نه سکوي تا به زه پرېږدم زه بل چا سره واده وکړې، او که ته به بل چا سره واده وکړې هغه زما مړ کړم تا به مړ کړم. نو هر څومره چې ظلم په موږ باندې وي، چې هر څومره ستم په موږ باندې وي، موږ باید له هغه سړي سره تیر کړو. که چرسي، که بنګي، که بیرایي، که هر رقم سړی، باید موږ افغانۍ ښځې د هغه سره ژوند وکړو، ځکه چې هغه موږ ته طلاق نه راکوي. که طلاق راکړي موږ نه پرېږدو چې هغه بل چا سره واده وکړو، او که واده وکړو نو هم نن به موږ ژوندۍ پرېنم هغه کس.
د ننګرهار اوسیدونکي شمله وایي چې تجربو ښودلې چې افغان میرمنې تر آخري حده پورې کوښښ کوي چې ګډ ژوند یې ګډوډ نه شي، ځکه دوی ته همدا ذهنیت ورکول شوی دی چې طلاق د دوی په دود کې نشته. د اغلې شملې په باور په ژوند کې د هرې ورځې لانجې او شخړو پر ځای لکه څنګه چې واده په خوښۍ سره کیږي، بیلتون دې هم د دواړو خواوو په خوښۍ وي.
مثال ام په نامزدۍ کې چې پرې ښودل شوی دی، خو نامزدی دوره خو دا دوره ده چې مثال د امتحاني دوره ده، یو بل باید سره وپیژندي، او که خوښه نه شو پرېږدي، د دې کې هیڅ مشکل نشته. بیا پس د واده نه چې مثال ماشومدار یې اول خو ښه باید خلک فکر وکړي، دغه موضوع لاره باید پیدا کړي چې په څه خبره باندې د دې شخړه ده او په څه خبره باندې سره بیلیږي. که بیا و نه شو اسلامی طریقه ده، باید بیل شي، او چې بیلیږي باید پر رضا باندې بیل شي. خزم حق لري چې یخ مارو لري بیرته مثال طلاقه کیږي، څونه وخت پورې ورته ټاکل شوی ده چې خاوند باید دغه پښتنه وکړي، دغه ډوډۍ اوبه ورکړي پښتنه وکړي، او مثال بچی میرمن ته ورکول کیږي. که چېرته ښځه خپله په خوښه باندې ځي، نو هغه هم څه فیصله مشران کوي، جرګه کوي، محکمه کوي، چې ماشومان دي یا کور دی یا ژوند دی، که هر څه ده هغه باید ومنل شي. خو متاسفانه چې دلته دا خبره نشته دي، نارینه که طلاق ورکړي هغه د کور مرته پاتې کیږي، ژوند هم پاتې کیږي، دستی که ده بلا خزم کهی، بچان هم تینا اخلی، پسی کم نکیگی. خزینه بیچاره، ام پا اولا کس وزی دلی ده، ام پا آخره کس وزی دلی ده. نو دیدی خبر پختنه باید داخل گوگی. ام ده خاصه چه مثال واده پا خوشحاله کیگی، باید بیلی دیم ام ده خاصه پا خوشحاله وشی. چه کلا وی بیلی گو سره، خواه هم نده، مشکل پختنه وشی، چه چه مشکل داری تپ ده کور که، مثال اقا با وشی یا ده کورانه سر یا ده خوان سر یا ده ماشوم سر یا ده سر یا غی سره، پس ده غی ایس مشکل نشته ده، سعی ده وقت لب یا دری که سره طول که، یا مثال محکمه تزی، خبر خلا سه. محکمه څه فیصله کوي، که ماشوم ورته ورکوي، که کور ورکوي، که هغه مهر ورکوي، که څه ورکوي، هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي.
میرمن شمله وایي له بده مرغه موږ په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې د طلاق په موضوع کې یوازې ښځې ملامتې ګڼل کیږي.
د دې خبرې نه یو بله خبره ده، خلک به جوړوي، ځکه چې کله دوی واده کوي هغه وخت کې دوی دا فکر نه کوي چې مثال د جلی نه پښتنه وکړي، هلک نه پښتنه وکړي، چې خوښي او مثال یو بل کورنۍ سره جوړیږي، پس هغه دوی واده وکړي چې کوشش وکړي دا ژوند دی په خوشحالۍ به مخ لاړ شي. نو کله چې دوی واده کوي، واده فامیلونه خپل بخوښه کوي، نو دې کې ناراضایی د ښځو د خاوند ډېری. او بیا کله چې مثال ښځه خاوند هم که راضا اوسي یو بل سره، نو فامیلونه پکې لاسوهنه کوي. نو کله چې دوی واده کوي په خوشحالۍ واده کوي، او کله چې دوی سره بیلیږي هغه وخت کې بیا ټوله جګرخونی ښځې ته رسیږي. او د دې د پښتنې تر اوسه پورې څوک نه دی پیدا شوی چې دا پښتنه وکړي چې ولې ماشومې ته نه اخیستل کیږي، وهل ټوکل خوري، نام بدګي ورته رسیږي. مثال که همدغسې پرېږدي چې لاړ شي پلار کره کښېني، ورندار مثال خور مور دا خپل خپلوان ټول ورته وي دا ولې راغلې ده او څنګه راغلې ده او یا طلاقه شوې ده، او حتی د هغې ډېرې لرې لرې کورنیو ته د دې خبره رسیږي. دغه د لور خسر خېلو ته، د لور د لور خسر خېلو ته، د ماما د لور خسر خېلو ته، دغه د نور نور ټول ځایونه کې دا اوازه کېږي چې د فلانکي لور یا د فلانکي خور طلاقه شوې ده. او دې ته چې کله هغه خور هغه مور چې مثال په هغه کور کې واهلې خوړل ټوکلې خوړل، بیا بېدله وږي به وه تږي به وه یا مریضه به وه یا کوم مشکلات به یې درلودو، هغه وخت کې هېڅ څوک چاته نه راځي چې ته ولې وهل خورې، یا ته څه د په کار دي، یا تا څه حق ده، یا دا د هغه د هغه وخت کې بیا هیڅ څوک د پښتنې ته ناراضي.
اکثر خلک په دې باور دي چې په بیرته پاتې هیوادونو کې د زده کړې د کچې د ټیټوالي له وجې ګډ ژوند له پایله له جار او جنجال سره شروع کیږي. که چیرې خلکو تعلیم درلودلی، دا ستونزې تر ډېره حده راکمېدلې. د کابل اوسیدونکي مینه حسنزی په دې اړه وایي:
په دریم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان، په داسې اکثر مسایلو کې چې د خاوند او میرمن ترمنځ شخړه رامنځته کیږي، په دې کې ښځینه طرف اکثرا مظلومه واقع کیږي او زور زیاتی ورسره کیږي. هم د مورګانی فامیل او هم د خاوند فامیل ورته چټ کوي او د سره د انساني چلن لري رفتار کیږي. په داس حال کې چې د عبدالغفار خان ډیره مشهوره وینا ده چې وایي که تاسو غواړئ وګورئ چې څومره یوه جامعه یا ټولنه پرمختللې ده او متمدنه ده، نو تاسو وګورئ چې هغوی د خپلو میرمنو سره څنګه رفتار کوي. نو په داسې حال کې چې ښځه د نر په شان اشرف مخلوقات خدای جل شانهو هست کړې ده او ټول هغه حقوق چې یو نارینه ته ورکړي هغه یې ښځینه ته هم ورکړي دي. خو په پس رفته او درېم جهان ممالکو کې اکثرا د ښځو سره غیر انساني رفتار کیږي او غیر بشري رفتار کیږي چې دا د تحمل وړ موضوع نه ده. او دا په داسې حال کې چې د ښځې هغه ابتدایي او اصلي حقوق هم موږ ته اسلام راښودلي او هم نړیوال قوانین دا حقوق په رسمیت پیژني او تعریف کړي دي. نو په دې حال سره بیا هم کله چې موږ وینو چې داسې چلند زموږ په شاوخوا کې یا زموږ په ټولنه کې بیا هم روان دی، دا واقعا د یو خوشینوونکی وضعیت دی او ناامید کوونکی وضعیت دی. زما په اند د دې لپاره بهترینه حل لاره به دا وي چې د ټولنې هغه بشپړه پوهه په کلي توګه پوهه باید لوړه لاړ شي، هغه که څه د ښځینهو په برخه کې ده یا څه هم د نارینهو په برخه کې.
اغلی حسنزی وایي که هلکانو ته له ماشومتوب څخه دا ورزده شي چې جلی هم د تاسو غوندې د خوښ ژوند مساوي حق لري، زور زیاتی ورسره مناسب کار نه دی، بیا به کله هم سړی له خپل حد څخه تیر نه شي.
کله چې دوی وړه دي دوی ته دا تدریس شي چې ښځینه د نارینه او په څیر انسان خلق شوي دي او دوی د دې حق لري چې د یوه نارینه په توګه ورسه سم رفتار وشي او هیڅ کله هغوی ته په دې سترګه ونه کتل شي چې دا ضعیفه ده یا زما نه کمه ده یا ته یوه نارینه نه کمه ده یا ناقص العقل ده، ځکه چې دا موضوع هم ساینس ردوي او هم یې زموږ دین ردوي. په لی توګه کله چې د یوې ټولنې د پوهې سطح لوړیږي دا مسائل په خپله کمیږي او یو بل ته احترام که هغه د نارینه او ښځو ته دی یا که د ښځو نارینه او ته دی زیاتیږي او د یو بل حقوق پیژني او دا چې څنګه باید یو بل سره رفتار وشي، دا چې په داسې وضعیت کې چې شخړې رامنځته کیږي څنګه باید دا حل شي او څنګه باید چلند ورسره وشي. زما په اند دا به تر ټولو ښه لار وي، خو ډیر کوښښ ته ضرورت لري او کیدای شي ډیر وخت هم ونیسي، خو دا به یو بنیادي او اساسي تغییر راولي چې زموږ آینده نسلونه به کیدای شي د دغه غټ ناورین څخه خلاص شي او د دې غټ مصیبت څخه به خلاص شي چې حتی موږ نن هم چې یو ویشتمه پیړۍ ده او په دې پیړۍ کې دنیا هغه تر ټولو لوړ که څه هغه د ټکنالوژي لحاظه که څه د ساینس لحاظه او که څه د اقتصادي او سیاسي لحاظه ده د ټولو وختونو لوړ موقعیت کې قرار لري، خو موږ بیا هم وینو چې زموږ په ټولنه کې داسې غیر انساني چلند کیږي چې هغه نه د تمدن سره او نه د انساني طبیعت سره جوړ دی. دا واقعا چې خوشاینونکی دی، مګر دا کیدای شي چې حل شي او کیدای شي چې موږ پرې کار وکړو، خو ډیر وخت ته به ضرورت ولري او کار ته به ضرورت ولري، خو موږ کیدای شي چې دا تغییر رامنځته کړو.
په کابل کې د ښځو د چارو پخوانی رئیس انیسا عمرانی وایي چې د یو عمر غو میرمنو ته کار کړی چې په کور دننه او بهر له تاوتریخوالي سره مخ وي. په خبره ایڅ یو ښځه هم چې تر آخري حده پورې مجبور نشي طلاق ته زړه نه کوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. اغلې عمرانی په پایل کې وایي اکثره هغه میرمنې چې په کور کې وي کار نه درلوده د میړونو لخوا له بد چلند سره مخ وي. اوس خو تقریبا ټولې ښځې په کور ناستې دي. دوی ته ډیره سخته ده چې له ناخوالو سره مبارزه وکړي. په دې میرمنو که هر حالت تیریږي د غږ اورېدلو یې هم څوک نشته.
مونږ څو کټګوري خزه لرو، یو خزه دي چې باسواده دي بیرون کار کوي، یو هغه خزه دي چې په کورو کې کار کوي. طبعا کورنۍ تاوتریخوالی شته، خشونت شته، چې خزه ډیره زوريږي په دې لحاظ باندې. نو هغه خزه طبعا ډیره زوريږي چې بیرون نه خبره وسی، تعلیم نه کړي، د تعلیم کچه یا ډیره ټیټه وي، یا باج هغه خزم ډیره زوريږي چې هغه د تعلیم کچه خسي. طبعا په افغانستان کې دا ستونزه شته.
بله، دغه د طلاق موضوع تک راسو کوڅام په افغانستان کې اکثره کسان دا نه خوښي او یو ډول ځان لدین ساتي. خو کله چې یو سړی غواړي خځه ته طلاق ورکړي، ډیر اسانه وادي ورکړي طلاق کوي، بس لکوره باسي لګي که خځه مشکل ولري او د طلاق غوښتونکي سي، بیا د همدغه سړی له خوا تاوتریخوالی وسره کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي، اختارونه ورکول کیږي، په دې غلط اثر ته ورګيږي. خځه
یو محکومه طبقه ده، ځکه سړی چې هر څو غواړي هغه کول شي، خو خځه نشي کولین. هغه هم په افغانستان کې، او بیا په دې حال کې چې د خځې د تعلیم کچه ډیره ټیټه می، نو په دې لحاظ باندې چې اسلام کې زمونږ دغه موضوعات شته، خو تر اوسه پورې هغه حقوق چې د اسلام مقدس دین زمونږ خځو ته ورکړي دي، تر اوسه پورې سړو ته غاړه نه دی کړی. زمونږ ډېرې سړی هم بې سواد دي، د خځو هغه کوم حق حقوق چې دي هغه نه پیژني. خو دلته لږه ذهنیت سازي په کار ده، که د فتن مونږ د طلاق موضوع ترې شو، ډېرې غټې موضوعګانې نورې هم شته هغه چې تر اوسه پورې ما درته ویل چې هغه کوم حقوق چې اسلام مقدس دین ورکړي دي، خو زه لا تر اوسه پورې نارینه ورته غاړه نه دی کړی، نه دي ورکړي. نو دې کې لا وخت شته چې دې کې مونږ ذهنیت سازي وکړو چې خځې وغواړي چې خپل طلاق واخلي، د خپل د ستونزو د حل لپاره محاکمو ته ورشي. که د فکرې چې محاکمو ته خځې لاړ شي، نو بیرته چې کور ته راځي، هم د سړو سره یو ستونزه ده. دا موضوع او دغه ستونزه زمونږ په افغانستان کې شته، تر څو چې زمونږ چارواکي او زمونږ محاکم دغه موضوع خزینه او ته برابر نه کی، زه فکر نه کوم کدا په اسانه طریقه وکول شي چې خزه دې طلاق واخلي، چون دا د سړي هم حق دی او د خزه هم حق دی. دا مسائل باید په افغانستان کې په فکر نه کوم چې د سه په اسانه باندې او په فیزي شرایط کې دا موضوع زر حل شي، ځکه لا ډېر موضوعګان نور پاتې. نومړی موضوع زمونږ د تعلیم د زده کړې ګوره، د خزو نه دا حق غسل شوی، د کار حق ته غستل شوی، تیر هغه څکم حق چې د اسلام مقدس دین ورکړي هغه د هغه ټول ته غسل شوی دی.
بله،
د وزیر قوانین او حق دی، چې د اسلام د مقدس دین دی، هغه ټول په فعلی شرایط کې د افغانستان څخه کې د خزینه و نه غسل شوی دی. تیر چې موږ لا د طلاق موضوع مخکې کې ډیره نور حقوق دي چې هغه ورکول کیږي، خو ستاسو خو هیڅ امکان نه لري.
بله، په نور حقوق موږ جدا جدا خبرونه درلودلې، چې موضوع سم دغه د میرمنو د طلاق موضوع ده او د دوی حق چې اسلام ورکړي، نو ځکه موږ خپل په دې باندې
دا زمينه باید خپل حکومت برابر کړي. خزینه او دغه ستونزه محاکمه برابر کی چې خځه بدون د کوم ستونزې کول شي چې محاکمه متلاړ شي او د خپل حق غوښتنه وکړي. خو زه فکر کوم چې فعلی شرایط کې دا موضوع افغانستان کې فعلا نه کیږي.
بله،
دا نه کیږي، ځکه دا د سینا سازي فعلا نشته دی چې موږ د خځه حقوق خدا خو دا حکومت هم غزدا سینه دی چې موږ نظام دا سینه دی چې خزینه او ته زمينه برابر شي چې خځه دلار شي محاکمه ته د کې ستونزې شته.
بله، که درته وایم چې کله یو میرمن په کور کې له مشکلاتو سره مخ وي، حکومت هم غږ ونوري، تاسو د یوې ښځې په صفت ښځې هي در کولای سي، په دوی څومره سختي تیریږي؟
ډېر 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 سختي. زه فکر کوم هیڅ ښځه بدون د سختي نشته په کورنۍ کې. په فعلي شرایط کې هغه ښځې دي چې په لوړه کچه دي، په ټیټه کچه دي، په هر کچه چې دي، ښځې د ستونزو سره یا د فامیل قرباني دي، یا د ټولنې قرباني دي، یا سیاسي قرباني دي، یو رقم نه یو رقم خزی په قربانی دی. دا هیڅ امکان نه لري چې زمونږ خزی دی ټول هغه حقوق تر لاسه کړي بیا هم محکوم دي. نه، زه فکر نه کوم چې دا په دې سي ډیره دردمنده ده، او مخکې خو به هغه زمينه برابر او چون زه د خپل چار رئیس او ما خزی چې د ستونزې سره مخامخ وي، بیا به هم ریاستونو ته راتللی، دغه زمينه به ورته مونږ برابروله، تر محاکمو پورې بتللی. هغه څه چې د سینو چې د اسلام د مقدس دین د چوکاټ یا د وزیر قوانینو د چوکاټ نه دی بهر، د دې مسله حل شي، دا غي په مطابق د دې مسله حل کیدله، مشکلات ټول حل کیدل. خو زه فکر کوم اوس به د خځو هغه غږ څوک پورته کوي چې نن په کورو کې، نه تنخوا په خارو کې، په لرو پرتو سیمو کې د خزینه او هغه غږ ټپ پاتې دی، او داسې ادارات نشته چې دغې دروازه وټکوي، داسې څوک د ستونزو د حل نشته چې دروازه وټه کوي چې دیلار شي د دې ستونزې حل شي. نو زمونږ چې کمې خويندې چې په خارج کې دي او موږ یو ګروپ لرو د ډېرې خزو تقریبا 350 خزي پکې یو، نو دغه مسایل باندې موږ ټول یا غایو چې موږ د خزو غږ جګ کو او د خزو ستونزې حل کو. خو په چا حل کې په افغانستان کې هیڅ څه اداره نشته چې موږ د هغه د خزو د ستونزو مخکې به د خزو چارو وزارت او د خزو چارو ریاستونه به په ولایتونو کې بعضې ډېرې ادارې چې د خزو ستونزې حل کولی، اوس هیڅ د سې ادارې نه ګورم چلته خزو ورشي ستونزې حل شي. محاکم هم داسې نه دي.
بله،
او ورته خو موضوع یوازې نه ده، نن موضوع ویل چې ستاسو طلاق ده، خزو د ډېرې تاوتریخوالي سره مخامخ دي.
بله،
هیڅ به اوس نشي کولی د مرګ د خطر سره په کورو کې مخامخ وي. هغه هیڅ د سلاره نشته چې هغه علاج چلته خوندي زیوي هغه پکې وسی. د هر خوانه هیڅ خوانه د هغه مشکل نه حل نه دي، او نه حل کې نه تنه طلاق موضوع. طلاق ته ور ډېرې موضوعګانې چې زموږ خزي د تاوتری خوالي سره مخامخ دي. ډېر ډېر موضوع زنه پېګم چې په افغانستان کې د حل لار هیڅ اداره نشته. وته
اغه وخت تاسو رئیسه وایې مېرمنې بچراتلې چې دوی موضوع به تر طلاق پورې رسیدلې و. معمولا په کوم مشکلاتو دوی دې ته اړ کېدلې چې بل اخر د قصړې نه جدا سي؟
زیاتره کورنۍ تاوتریخوالو دی، او خزې خاون به پودری و یو عمل به درلودو، کور کې به نفقه نه ورکوله، کور کې به همیشه تاوتریخوالې و، کور ته به همیشه نه وخت راتلل و. بده چې په کوم ځای کې ناس و عمل به کړی چې د شپې به راغله دغه څادر چې به کور کې ټک وهو، به و ماشومان او موږ خوب لولو. نه تنها هغه خپل موږ ټول په دغه مرض اخته کړی، بل اخره موږ به د کورونه ایستلو نفقه به نه راکوله. چې نه به راکوله به موږ مجبور شو چې دی به ریاست ته راغله، محاکمې سره مو خبره شریکه کړه. محاکم هغه پیدل ته باندې دا نفر نه نفقه نشي ورکولی، دا به طلاق واخلي. به طلاق اخیستن زیاتره همدغه کورنۍ تاوتریخوالی به و. حتی د یوې ښځې خبره به تر دې راورسېده چې په هغې به تیل چپه کړي و، هغې به اور اخیستې و، هغې به ځان ته اور اچولی و. ډېرې موږ داسې قضیې درلودلې. نو داسې مسایل به حد ډېرو، او خصوصا ښځې چې ډېرې تنګې رانه شي په ژوند کې هغه طلاق نه اخلي. کفې فکر زموږ افغاني ښځې ډېرې قهرمانې او تکړه دي. هر نوع ستونزه او مشکلات تاوتریخوالی چې په کور کې بدوي څومره ظلم کېږي، دوی په ځان منلې. هغه فکر کوي چې د خودم دا حق دی چې دا ظلم په دوی تیریږي. خو بیا هم و چې تنګ آمد بجنګ آمد بیا مجبور شي تر څو چې د میړه د خانه کم داسې بد ډېر عکس عمل وینيني چې دوی د کوره ونه باسي، دوی ته نفقه نه ورکوي. نو بالاخره بیا دوی طبعا راته ته ځي چې دوی ته د طلاق زمينه برابر کړي.
بله، په اوس شرایطو کې اماغ افغانستان دی، البته ټول به نه خو یو شمیر اماغ نارینه دي چې نه نفقه ورکوي نه خپل مسؤلیت مني، او لبلې خو بیرونم خزه دي غږ پورته کول لپاره چې نه لري چې ووزي. اوس تاسو یو ځل بیا غواړم تاسو نه واورم چې اوس د افغانستان د ښځو وضعیت څه رقم ګوري.
زه فکر کوم وضعیت یې خود لا هغه پوخا خو یو دروازه و چې ټکول یو وزارت او دغه په نامه یو ریاست او محاکم کار کوي، حتی تر ولایت پورې ټول ځان اداره ډیرې ادارات دولتي او غیر دولتي اداره چې د خزو ستونزو د رسیدګي کوله د خزو شبکه و. نو زه فکر کوم بس هیڅ هغه اداره نشته چې د خزو ستونزو د رسیدګي وکړي. نو د خزو غږ په کورو کې ټپ دی تر اوسه پورې. هر څه چې په دې تاو تاریخوالي هر نوع ظلمي، حتی د زدکړې د ماشومانو د زدکړې حق د دوی نه اخیستل شوی، د پانتون د زونه تنها د خزو د هغه ځوانانو د هغه وړو جنکو چې په کورو کې ناسي دي، نو دا غي نو ډېر حقونه اخیستل شوی دي. اوس موږ خزه ایز د کومه حق چې اسلام مقدس دین ورکړي، نور قوانین ورکړي دي، هغه هیڅ برخوردار نه دي. زما خويندې هیڅ شی نه لري، صرف ډوډۍ خوري، هیڅ شی نه لري خور.
بله،
ډېر وضعیت بد دی خوري، هیڅ فکر نشو کولای چې په کوم اندازه بد دی، دومره بد دی.
لرواني اړخه دغه وضعیت میرمن کوم حالت ته رسوي؟
بيخي نو کولای شي یو مرز واخلي، بيخي ژوند لا سور کې بيخي لیوانی شي. زه د میرمنو ژوند هیڅ داسې ژوند نه بولم چې د انسان ژوند دی.
وضعیت دغه رقم دالک تاسو په خپل مرکه کې اشاره ورته وکړه، اوس د اوس لپاره د تاسو مشوره به افغان خزو ته څه وي ترغه وخت چې حالات بیرته سميږي او یو ځای پیدا کیږي چې اقل دوی خپل مشکل ورته وي، دوی څه وکړي ترغه پورې ژوندۍ پاتې شي؟
افغان میرمن خو باید او کې چې باید قوي وسی، باید خپل مورال د لاس ورنی کی، باید خزه قوي وسی او زدکړو ته مخ کی. په کور کې د زدکړو کې ماشومان هم د ماشومان زلکی کوي، هم د دې زدکړو کوي او تحمل دی وکي. په کور کې چې هر نو کار دی باید وکي، خیاطی وکي، هر شی چې کوي. دا مرحله په ټولو راغلي، دا زموږ په چارواکو زموږ په خویندو زموږ په ټولو راغلي. دا چې په خاني حکومت خلک دي نو زمون خويند دي باید په دې لحاظ هیڅ وخت مورال د لاس ورنی کی خويند باید قوی وسی او په کور کې خپل ماشومان تخپل زده کړو کی په یو شکل نه یو شکل ژوند ته ادامه ورکی باید قوی وسی.
بله او دغه ناخوال سره چې خاوند له بد چلند سره کی تر طلاق پورې اړوستل کیږي د سرم تر یو وخت پورې سازش وکړي
د خزي عمر په کور کې تریخ کړي نظم پورونو باندې هم دا غږ دی چې انسان ته خزي ته هم د یو بشر پستر کا کتنه وشي باید او د دې هر نو واستون ځکه چې چې د پلاس کې دي اته چې د پلاس کې دي خو خزه ته د بایت خز ژوند او خزمینه په کوټه برابر کی دا هر څنارینه کول شي ما درته ویل هغه چې پلاس کې لري خپل ځان قوی ونیسي خپل مورال قوی کی او هغه چې امکانات چې د پلاس کې دغه کم امکانات چي دي د دې نه په کور کې کار واخلي او مېرمنې ژوند بایت او تر خپل سر مخامخ او په دغه لحاظ کې چې مونږ خپل ژوند ته ادامه ورکو.
bale اب که خوشنه تو ته هم د دوام ورکړي لمېرمنې سره روابط خراب مېرمن هم د مجبوریت لواجه په کور کې ناستوي او سره غزون د سره تیری دغه د کورنۍ بد وضعیت په ماشومان باندې څومره بد اثر کولای شي.
زه پیګم په ماشومان دی د مور او پلار قطاو تری خواله په ماشومان باندې ډیره بد اغیزه کوي خو زه په دوانو غک کو منګی چاره نه لرو هیڅ اداره نه لرو چې خور دی لاړ شي طلاق دی واخلي مېړنه چې جدا شي ته باندې طلاق موضوع زی خپل هم نه خو خوم زکه چې ماشومان پاتې کیږي هم پلار ته ضرورت لري هم مور ته ضرورت لري هم یو خکور ته خیندې ته ضرورت لري زما د ورونه هیله ده باید په کورونو کې اوله کې منګه میشه پریاست کې چې وو منګه میشه د ریټوب دلاري دا موضوع ډیره حل کوله مونږ کوشش نکو چې موضوع طلاق ته وزيزه ک مونږ د خور چې براتله خور سر بم ډیره خبري کوي دونه هم تشو کوله چې د میړه حق او حقوق پیژني او بل اخر چې به هم خاوند مرته راغوخه چې بل اخر د خپل خزي هغه حق او حقوق پیژني نو کوم دي مسائل په منځګریټوب مونږ به د مشرانو نه کار اخیسته مونږ به د فامیلونو نه د دوی د کورن د سپینګرونو به د فامیلونو کار اخیسته د دوی د کورانو نه بل اخر دغه موضوع به مونږ ډیره زیاته په منځګریټوب سره حل کوله نو موږ هم زیاتره ترجیح طلاق ته نه ورکول زکه دی په تاوده کې فیصله خنه د ایسته ایسته به دوی تلګ مولات وخت به موږ ورکو بل اخر به خزه او میړه دوی ته دې ترازی شو چې موږ نه غواړو طلاق واخلو موږ غواړو چې خپل ژوند ته ادامه ورکو نو موږ هم زما د خويند نو ورونو نه هیله ده چې په تاوده کې هیڅ وخت فیصله ونی کې بعضی وخت نارینه په تاوده کې چې جنگ وکي غږ کوي زما د خوانه طلاق نه دغه موضوع باید نه خیر خزم باید اوسېلو کې نارینه موسېلو کې نو دغه موضوع باید مشرانو په واسطه د کور د فامیلینو په دې جرګې پکې وشي زمنګ همیشه په ټول تاریخ کې موږ جرګو ته ډېر احترام لرو په جرګو د مشران په جرګو په اساس باندې دغه موضوعګان موږ ډېر حل کړی دي براله و دې چې حکومتي چارواکو ته وزي باید موږ په خپل کورو کې دغه موضوع په خپله شکل سره حل.
ډېر زیاته مننه تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
کور دی ودان مننه تاسو.
درنګ دوستانو په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شميره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شميره ده 00422143 شپږ سو یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام لازادې رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاست. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازادې رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. خون کئی پدی درسی سات کی رتا پا افغانستان کی کرل کی دن کی وریجی او جوار بیانوی دا وورو چی دا افغانستان کومی سیمی دا وریجو او جوارو کرلو تا مناسب دی دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لوی وچه بیانېږي په دې برخه کې بولولو چې د آسیا لوی وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده
وریجی د نریو او غټو وریجو کرل چې لغنم ورسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې د کونړ د پشت وریجې د لغمان نری وریجې د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر شپږ ویشت سوه مترو لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه یې د 1500 هکټار ځمکې په شاوخوا کې ده د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 180 درجو په منځ کې د جنوبي عرض البلد د 100 درجو او د شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پرته ده پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی د آسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه د اورال سیند د کسپین سمندرګۍ تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي د آسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي څرنګه چې خلکو د آسیا اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل نو ځکه د لرغونې نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده د آسیا لویه وچه درې لویې ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه په دې لویه وچه کې د نړۍ ډیرې لوړې څوکې پرتې دي د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده د نړۍ خلک آسیا د کلیدي اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی د خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
دا تم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساتمو هر کلای کوم د جهیلونو د درس په داوامو په تیر درسي سات کې ولوسل چې د نورو سیمو په پرتلا د اروپا جهیلونه خورا لوی دي اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګراتاک او کابانو د فارمونو په جوړولو کې هم رسته کوي نن به خونکي مکتا په اروپا کې مروج دینونه بیان کړي په دې برخه کې به ولولو چې کوم دین په اروپا کې ډیر پیروان لري او په اروپا کې سویت په څو برخو ویشل شوی په نننی درسي ساعت کې په اروپا کې مشهور خلیجونه هم وړاندې کیږي بشپړ درس له خونکي اورو
د اروپا د لوی وچی د دین او مذهب په حق له څه په هیږي د اروپا زیاتره خلک د عیسوي دین پیروان دي بیل د ترکیه د بالکان د ټاپو وزمی او د روسیې د یو شمیر وګړو څخه چې مسلمانان دي عیسوي دین پر درو لوی برخو ویشل شوی دی اول کاتولیک دوهم پروتستانت دریم ارتودوکس کاتولیک د عیسوي دین زیاتره پیروان کاتولیکان دي د دې مذهب لارښود او مشر یې لوی پاپ دی دا مذهب په لومړی درجه زیاتره د اروپا په لویدیځ او جنوب یعنی د بلجیم فرانسې اسپانیې پرتګال او ځانګړي ډول د ایټالیې د لاتینی کومونو او همدارنګه په دوهمه درجه د اتریش فولینډ مجارستان چیک او سلواکیه د خلکو په منځ کې رواج لري د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود هستوګنځی د ایټالیا د هیواد په پلازمینه د روم په ښار کې دی د واتیکان په نامه سره یادیږي پروتستانت د پروتستانت مذهب د کاتولیک څخه وروسته ډیر زیات پیروان لري پروتستانت د حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو د پیروي له پلوه له کاتولیکانو سره اختلاف لري هغوی د مارتین لوتر په نامه د والماني پخوانی روحاني مشر د لارښوونو پیروي کوي په اروپا کې د جرمني کومونو د پروتستانت د مذهب زیات شمیر پیروان جوړوي دا مذهب په سویډن ناروې ډنمارک انګلستان هایلینډ آلمان او اتریش کې زیات رواج لري ارتودوکس د اروپا د لوی وچې مهم درې مذهب دي چې زیاتره په ختیځې او جنوب ختیځې اروپا کې رواج لري د روسیې بلغاریې روبانیا یونان او د سلاو د نجات زیاتره وګړي د همدې نجات پیروان دي مسلمانان هم په اروپا کې پتیت او پراګندا توګه ژوند کوي په ټول نړۍ کې یوازنی حق دین د اسلام مقدس دین دی د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حق له څه په هیږي په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبوي د خلیج په نامه سره یادیږي د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر د اتلانتیک سمندر او مدیترانې سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمی په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتک سبب شوی دی لوی او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي شرایط برابر کړي دي د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوي پیښ شي هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو ولت هم نړیوالو اوبو ته لار لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دي چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري
په نننی درس کې مو پر دې هم
په نننی درس کې پر دې هم پوه شو چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم د خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږیست. د افریقا د لوی وچې د جغرافي ځانګړتیاو په دوام نن د افریقا طبي سرچینې لولو. په دې برخه کې به ښوونکی موږ ته هغه مدني مواد یا کاني زیرمې بیان کړي چې د افریقا په لوی وچې کې موجود دي. دا به ولولو چې دغه طبي زیرمو د افریقا له اقتصادي ودې او مالي عاید له لوړولو سره څونه مرسته کړې. په نننی درس کې ښوونکی موږ ته ځینې هغه مهم مدني کاني زیرمې راپیژني چې د افریقا لوی وچې ته یې ارزښت وربخلی.
موضوع کانونه او صنایع. کانونه او صنایع د افریقا لوی وچه د طبیعي منابعو له پلوه شتمنه ده، خو د هغو څخه لږه ګټه اخیستل شوې ده. شمالي افریقا زیات نفت او ګاز لري او سویلي افریقا د الماسو د زیرمو د درلودلو له پلوه په نړۍ کې لومړی مقام لري او د افریقا د عایداتو لویه منبع جوړوي. الماس ډیر کلک او ډیر قیمتي طبیعي منرال دی چې په عمومي توګه په تور او ژیړ رنګ سره لیدل کیږي او ځینې په سپین، ابي او شین رنګ هم وي. نوموړی منرال د توژلو یعنی سایکل یا پاکولو څخه وروسته د بریلیانت یعنی توژل شوي الماس په نوم یادیږي. په لاندې تصویر کې کیڼ طرف ته د الماسو جوړښت ویني چې دا هغه د افریقا د لوی وچې موندل شوي الماس دي. همدارنګه سره زر د سویلي افریقا یا جنوبي افریقا د مهمو کانونو څخه دي. همدارنګه هلته د ډبرو سکرو، کرومو، مګنیزو او یورانیمو زیرمې هم شته. د زار او زیمبابوې هیوادونه د مسو ښې زیرمې لري. د اوسپنو کانونه په لابریا او سویلي افریقا کې شته. په عمومي توګه ویلی شو چې د افریقا لویه وچه د نړۍ په سولې کې 80% الماس، 30% سره زر، 40% سپین زر، 40% مس او 40% کلعي تولیدوي. همدارنګه کولی شو د ترانسوال د مهمې سیمې څخه نوم واخلو چې په هغې کې صنعتي کارخانې او لوی ښارونه ځای پر ځای شوي دي او زیات شمېر وګړو ته د استوګنې زمینه برابره کړې ده. د افریقا منځنۍ برخې ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري چې لا تر اوسه ورڅخه ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقایي هیوادونه کوشش کوي چې د صنعتي تولیداتو حجم لوړ کړي. ځینې هیوادونه د برېښنا او کرنیزو بندونو په جوړولو بوخت دي. د بیلګې په توګه په مصر کې د نیل د سیند د پاسه د اسوان بند او د زمبیا او زیمبابوې د هیوادونو ترمنځ د زمزي د سیند د پاسه د ولټا بند د پاملرنې وړ دي. د افریقا د لویې وچې زیاتره کاني او کرنیز محصولات بهر ته صادریږي. د نړۍ د نورو هیوادونو د صنعتي مرکزونو او کارخانو اومه مواد هم په افریقا کې تولیدیږي، ځکه چې په خپل په افریقا کې صنعت دومره پرمختګ نه دی کړی. همدارنګه په افریقا کې د ګرځندوی یا توریزم له صنایعو څخه هم عایدات ترلاسه کیږي. د مصر احرام او د نورو پخوانیو هیوادونو لرغوني آثار د افریقا شمال د مدیترانې سمندرګي په غاړه ښکلي سواحل، د خلکو دودونه او دستورونه هم هغه ملي مشهور فرقونه چې په افریقا کې شته د توریزم او نړۍ ګرځیدنې ارزښت لري او د دې لامل کیږي چې خلک د غو څخه لیدنه وکړي چې طبعا د اړوندو هیوادونو او سیمو په اقتصاد کې یې رول لوبولی دی.
د افریقا د کانی زیرمو د درس په برخه کې په دې پوښو چې که څه هم افریقا د طبیعي زیرمو لمخې و بډای لوی وچه ده، خو له دې امله چې په دغه برازم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځانګړې توګه غربي هیوادونو ته صادریږي.
پام وکړی د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولي او پوښتنو ته یې ځوابونه ومومي تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم ښه ورځ
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدي دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601 یو ځل بیا 00420221204601